سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی دی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابر ده. طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ راډیو ته ویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقوقو د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بس پنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګلې د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګلې چې ویل کېږي په 9 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د دوی د ګډ ژوند ثمره 3 لوڼې او 3 زامن دي. د قمرګل او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندرې وایي. په یو نوي راپور کې ویل شوی چې په ایران کې لږ تر لږه 24 تنه معترضان په وروستیو مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د اعتماد په نوم خبری خپرونې په دې راپور کې چې نن خپور شو د دې کسانو نوملړ خپور کړی دی او ویلي دي چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوی دي. د تور ته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو او د بشري حقوقو پر روان وضعیت د یوې شنونکې نظر اخلو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې هم کتنه کوو. په نورو مسایلو کې سعودي عربستان او چین وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلېږي. د هېواد نوموتې سندرغاړې قمرګل وفات شوه. د هغې د هنری میراث په اړه د هغې له زوی ایمل زاخیل سره خبرې کوو.
د دې هغه خدمت او زحمات چې د ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي.
په تاندې څانګې پروګرام کې به د نورو مسایلو تر څنګ د ځوانانو لپاره د آنلاین دندو په اړه نظریات واورئ.
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د بشري حقوقو ل نړیوالې ورځ سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلې دي چې د افغانانو بنسټیز بشري حقوقونه او ازادۍ زیانمن شوې دي. یونمنن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري کرامت او انساني حقوقو له اړخه اوسني ناورین ته د پایټکی کېږدي. له بلې خوا د بښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نقص دوام لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بېسارو ننګونو سره مخامخ ده. په دې اړه جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونام زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو شکنجي او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشرې روزا اوتان بایبال قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسنی ناورین ته د پایټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخې سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوا یې د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټول یې اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خالي حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقونو پر وړاندې له بېساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
لوږه او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده. د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقونه له خطر سره مخ شوي دي. مدني فضا د تنګېدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور له منځه تللی. په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا وبا د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نژاد پالنه د زغم نشتوالی او تبعیض په پراخه کچه ډېر شوی دی.
انتونیو ګوتریش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دې ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپله ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو تر څنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دي د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ زیانمن شوي دي. د پداسې حال کې د چنن د دسمبر لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي، خو اوس اورو چې په افغانستان کې د بشري حقونو خوندیتوب څومره تامین دی. امید ظهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو له فعالې شینکی کاروخیل سره په مرکه کې لمړی همدا پوښتنه کړې ده.
زما په اند باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکله بڼه باندې ولري تر څو پورې ولس پوه سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي، ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوعه انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي، او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړي دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري، او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین چې جوړ شوي وو چې د هغوی اولینه منبع همدغه اسلام او شریعت و، هغه هم نن ټول لغوه کړي. او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې ابر روز یو تن قصاص ای واقعن دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دوی واقعن مراد کړي دي. ای ضرور ده چې په مزار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي، نور رواني کې په ضرور نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه روانې دي د انسان وژنو. هغه پسه هغه تماشا لري چې باید ولس پر راټول سي، او یو نفر څنګه په عذاب کېږي، په تکلیف کېږي، په څه رقم وژل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیوالې ټولنې دام ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنی رژیم یې مشروع اعلان کړي. تر خو یې بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه واوسي.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي، او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پورې یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول د هیڅ معقوله لار نه ده. نو د یو ښه منل شوی حکومتداری ده، نو دوی باید د خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیره او د بشري حقونو فعال شینکی کډوخیل و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې کولې. په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ.
ژوند
آزادی خزینه تسری اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې بلې مسلې ته. د سعودي عربستان او چین مشرانو ویلي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په امن ځاله نه بدلیږي. د سعودي پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په جلا غونډو او د خلیج د شورا د همکاریو په سرمشري ځکه د افغانستان پر مسایلو بحث کړي. د طالبانو له چارواکو هم غوښتل شوی دی چې باید د ټولو خلکو د بشري حقونو په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د خلیج د همکاریو شورا د سرمشریزې په اعلامیه کې د افغانستان د اړوندو مسایلو له هغې ډلې امنیت او ثبات او بشري حقونو یادونه شوې ده. دا سرمشریزه پرون په ریاض کې ترسره شوه. د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادونو سربیره د چین ولسمشر شی جن پینګ هم پکې ګډون کړی و. د شورا مشرانو د انرژۍ، اقتصاد، د همکاریو د پراختیا سربیره د سیمې او ترهګرۍ اړوند ځینې مسایل یاد کړل چې افغانستان یوه مهمه برخه وه. په اعلامیه کې مشرانو په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د خلیج د شورا مشرانو او چین په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ وکړ چې ډاډ ورکړي د افغانستان خاوره بیا د ترهګرو په امن پټنځای ونه وړي او یا ترې د مخدره موادو کاروبار روان نه وي. په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو غوښتل شوي چې د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو، ګټو او ازادیو د تعمین په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د خلیج د شورا تر سرمشریزې مخکې د ورځې په جریان کې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره په ناسته کې د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث کړی. د سعودي دولتي خبری اژانس لیکلي چې دواړو لوریو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په چټکتیا خبرې کړي څو په مټې د افغانستان د بشري حالت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. دوی هم د افغانستان امنیت او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې باید ډاډ حاصل شي افغانستان د ترهګرو او توندلارو په امن ځاله ونه وړي. طالبانو مخکې ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي او هم یې ټینګار کړی چې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې کلکه مبارزه کوي. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د خلیج د همکارۍ د شورا غړي دي چې له چین سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لري. له دې ډلې هیوادونو قطر، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او چین له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. قطر له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د همګړۍ له طالبانو سره د بهرنیو او لویدیځو چارواکو اکثرې ناستې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. همدارنګه متحده عرب امارات هم له طالبانو سره په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هوایي ډګرونو د کنټرول، څار او خدماتو لپاره همکاري کوي. چین بیا له لومړي سره د طالبانو لپاره د همکاریو ډاډ ورکړی او له هغو محدودو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتیک استازولي پکې فعاله ده او طالبانو یې هم له همکاریو هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادرېدو له لارې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین ویلي دي چې له مخکینۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو دانو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیې او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. ین ستولتنبرګ هم دا راز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د افغانستان نامتو هنرمند سندرغاړی قمرګله پرون د دسمبر په نهمه د کاناډا په تورنټو ښار کې وفات شوه. د هغې زوی ایمل زاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې مور یې د سرطان ناروغي درلوده او په وروستیو کې روغتیایي حالت هم ښه نه و. میرمن قمرګل د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړې وه چې په پښتو او دري یې ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي. محمد خاطر پردیس په یو راپور کې د میرمن قمرګلې ژوند ته کتنه کړې.
خپرنجو دا تور شوی سترګې د تل لپاره پټې او دا غږ د همیش لپاره چپ شو. میرمن قمرګلې په وکلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړه او په نږدې او یو کلنۍ کې مړه شوه. په تیرو شاوخوا شپږو لسیزو کې زرګونه سندرې وویلې او د شهرت لوړو پوړیو ته ورسېده. لومړنۍ سندره په ما مینه سترګې د سرې دي، نن د ډېرو ژړلې دي. نه لسګونه کاله وړاندې د راډیو افغانستان د څپو له لارې تر خلکو ورسېده او ګڼ شمېر مینهوالې پیدا کړل. دېرش کاله وړاندې په راډیو افغانستان کې د ثبت شویو سندرو شمېر 3000 ته رسېده. د میرمن قمرګلې دا سندره چې لا هم ګڼ شمېر مینهوال لري او آن په وست وخت کې ډېری ځوانو سندرغاړو په نویو بڼو ویلې، خو ښایي هغسې خوند پکې نه وي. میرمن قمرګلې د خپل هنري ژوند په دې اوږد سفر کې د محمد ظاهر شاه، سردار داود خان، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د سندرو ویلو له امله بېلابېل میډالونه ترلاسه کړي دي. دغه شان یو وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. د قمرګلې زوی ایمل زاخیل چې هم یو ځوان سندرغاړی دی، د خپلې مور د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې وي.
ښاغلی زاخیل وایي د مور په لاره ځي او خپلو هنري فعالیتونو ته به دوام ورکوي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغې ځای کاناډا ته کډواله شوه او له تیرو 22 کلونو راهیسې هلته ژوند کوه. مشهور سندرغاړی هارون پاچا د میرمن قمرګلې د مړینې خبر ته په اشاره سره وایي چې نوموړي زیاتې ځانګړنې درلودي او تشبه یې ډکه نه شي.
قمرګلې لسیزې د پښتو موسیقۍ خدمت وکړ، سندرې وویلې او یو خو د هغې خپل ځانګړی آواز او انداز و، او بل د هغې په سندرو کې د استاد محمدین زاخیل د هنر، د هغه د کمپوزونو، د هغه د هارمونیم او باجې خواږه هم شامل و. دوی یو ځای کار وکړ.
ښاغلی پاچا وایي د قمرګلې سندرو ډیری و نارینه او خزینه او هنرمندانو الهام اخیسته او دا کار به لسیزې دوام وکړي. میرمن قمرګل له استاد محمدین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند سمرې درې لونې او درې زامن دي. زاخیل هم د افغانستان له مشهور سندرغاړو کمپوزرانو و چې څو کاله مخکې مړ شو. قمرګل د ننګرهار ولایت په کوز کونړ خیبې ولسوالۍ کې په کال 1946 مریض کې پیدا شوې وه، خو د شاوخوا اویا کلونو په عمر د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شوه.
د میرمن قمرګلې د هنري میراث او د هغې د ژوند په اړه جزئیات مو د خاطر پردیس په راپور کې واورېده. د میرمن قمرګلې مړینه د افغانستان د هنر او موسیقۍ لپاره څومره لویه ضایع ده. بیا هم محمد خاطر پردیس د میرمن قمرګلې له زوی ایمل زاخیل څخه په دې اړه مرکه کړې او ځینې پوښتنې په دې مرکه کې ترې کړې دي.
کم وخت نه چې افغانستان کې رادیو او ټلویزیون نه و، دا خبره د شپېتو کالو نه فکر کوم چې شپېتو کالو پورې رسیږي. د رادیو نه د خپل هنر د ننګرهار د ولایت نه شروع کړی او ډېر د ماشومتوب نه یې سندرې ویلې، تر کوم حده پورې چې بیا د دې هنر شهرت دومره ډېر شو چې په د ښار په سطح باندې د ننګرهار په ښار کې په مازاده جشن یا په دغه محفلو کې به دې ګډون کولو، تر هغې پورې چې افغانستان ملي راډیو هغې وخت کې او د استاد خیال نظر په دې باندې وشو بیا غی ندا خواهش وشو چې غی کابل ترې شي، نو په کابل کې بیا زما پلار استاد محمدین زاخیل سره د آشنایی پیدا شوه، او د هغې شاګرد و چې دغه شاګردي استادی بیا وروسته د دې په واده باندې بدله شوه.
د افغانستان د موسیقي او هنر دپاره د میرمن قمرګل مړینه ستاسو په نظر څومره یوه لویه ضایعه تاسو پولیده؟
دغه اوس اوس فعلا چې څومره سندرې د پښتو موسیقي موږ اورو، دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقۍ کم پوهه خلک چې لري هغه به دا هم نظر ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم، سندرې اوس هم اورم چې په سلهاوو نوي سندرغاړي وایي، او دوی پخواني هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډېر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډېر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دوی هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي وو هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دوی هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
بله ایمل جان، که دا هم راته ووایاست چې تاسو په ټوله کې میرمن قمرګل کله له افغانستان نه کډوالۍ ته مخه کړله؟
وخت چې دغه د افغانستان مشکلات پیدا شو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت و هغې وخت کې بیا زمونږ دپاره مشکلات زیات و. زما یو ورور په هغې وخت کې شهید شو، یو بل ورور مې ورک شو، لا درکه شو، مور مې ډېر زیات غمونه ولیدل. نو موږ مجبور شو چې هېواد پرېږدو. بیا هغې وخت کې مهاجرت ژوند شروع شو، یو څو کاله موږ په پاکستان کې ژوند کولو، بیا د پاکستان نه موږ کاناډا ته راغلو. کاناډا کې ژوند کوو تقریبا 2 کاله کېږي چې من خمرګل دته په کاناډا کې ما سره اوسېدله.
د میرمن قمرګل زوی ایمل زاخیل و چې د خپل هنرمند مور د هنري میراث په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان بشري وضعیت ته کتنه کوو. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
غرور موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغو نه ګټه لاسته راوړو، نور هیڅ نه دي راپاتې. هیله کوو موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بېوسه یاستو، فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنۍ وڅپو او یا د کیلو هرتز طریقه رادوره ونیسو. یوازې دغه دی موبایل ده چې موږ د هغې له طریقه رادوره نیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم، زما دغه پیغام دی چې دغه مول یعقوب ساته ورسېږي چې په داسې اګزو دي دا افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی، دا شینې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی، یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه، دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي، دا ځینې ایسته که د دې شیانو.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کرښه یم، او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مو دا هیله ده چې د اف ایم موجه بېرته راپهاله کړي. زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي، نو د اف ایم چې وو هغه ښه و. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغېزې مو شوې ورسره، د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې. نور څه موږ نه لرو د دوی څخه، او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي، نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه هم لرو. همدارس د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تفصیلی راپور لرو اوریدو ته راسره اوسئ. خو د وخت مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دی، پام وکړئ خبرونو ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي دا هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. طالبانو په تیرو د شپږو میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ راډیو ته ویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقونه د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي څو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت اړو خلکو ته رسیږي. او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د افغانستان نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګلې د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. میرمن قمرګل چې ویل کیږي په اوه کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې پنځه لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. د قمرګلې او زاخیل زوی ایمل زاخیل هم سندرې وایي. په یو نوی راپور کې ویل شوی چې په ایران کې لږ تر لږه څلوېښت تنه معترضان په وروستیو مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د اعتماد په نوم خبری خپرونې په دې راپور کې چې نن خپور شو د دې کسانو نوملړ خپور کړی چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوي دي. د تور ته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت مخام په اونې مو بجو پرتګال له مراکش، او د کابل په وخت د شپې په یو لسنیمو بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي. خو له هغه مخکې یو تفصیلی راپور لرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی دی، او په تیر څه باندې یو کال کې د طالبانو له سپکاوي ډکو محدودیتونو له ځنډ پرته دوام کړی دی. د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دسمبر د لسمې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شوي تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکول نشته. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمیر فعالان او دینی عالمان وایي طالبان د شریعت په نوم خپلې افراطي مفکورې پلي کوي. خو د طالبانو حکومت دا ټول تورونه بولي او ردوي. د سنا کاکړ پر راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه شوې.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسېدلې چې د بشري حقونو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقونو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقونو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه له ځنډ پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پتریشیا ګاسمن د ډسمبر د لسمې نیټې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 500 کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن ګاسمن بېلابېلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
We have seen things really go from bad to worse through
2020 کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد بدتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکوونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه بې له ځنډه دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لرې ساتل شوي دي.
میرمن ګاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هېرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراه کې د خپل حکومت د لوړ پوړو چارواکو او سلګونو ځایي اوسېدونکو په حضور کې لومړی علني اعدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشري حقونو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 28 نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40-90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدی چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلي کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې توران مدافع وکیل ونه لري، عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه له رئیس چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، د خلکو د وژنې، شکنجې، بد چلند او د خلکو د حقونو او ازادۍ د سلبولو ډېرې ادعاګانې شوې دي. په دې کې په پنجشیر او اندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخواني رژیم د پوځیانو او کارکوونکو په نښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنجشیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بن شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دا یې هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړي پنجشیر ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اورېدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارد بین دغه راز په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلی دی چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تېره کړې وایي چې څو ځلې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی رو من در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېر شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغاني مېرمنې د کار، زده کړې او رایې ورکولو حق نه لري، ان انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
د طالبانو حکومت تل دا او دې ته ورته نور تورونه رد کړي دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبریالانو او د افغان حکومت له کارکوونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هیواد څخه د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلوفر یزان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلې خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلې یزان وایي په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ دی.
د طالبانو پر راتګ سره هر څه پای ته ورسېدل. هغه کارونه چې په کلونو کلونو کې ترسره شوي وو له منځه لاړل. کورنۍ او وطن مې پرېښود. له ډېرې مایوسۍ سره راووتم. له بده مرغه وروسته له دې چې طالبان راغلل ومو نشو کړای کار وکړم. که زه هلته وم ما کار نشو کولی. هغه خبریالان چې دا مهال په افغانستان کې دی حقیقت نشو ویلی. له بده مرغه خبریالان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا له څه باندې یوه کال راهیسې پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غږ آشنا او ازادي راډیوګانې په منځنۍ او اف ام څپو بندې کړې. تر دې مخکې د بشري حقونو څار سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یوه ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریه بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. میرمن بارکزای ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسېدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده معلی
موږ داسې افغانستان په اړه خبرې کوو چې هلته خلک په عام محضر کې په دورو وهل کیږي او وژل کیږي. موږ داسې افغانستان خبرې کوو چې هلته د انساني کرامت او د انساني کرامت د ساتنې خبره اصلا نه مطرح کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت هر وخت څخه ډیر بد دی. د وضعیت تر رسیدنه د نړیوالې ټولنې ژمنې ته اړتیا لري او همدارنګه د طالبانو په عمل، خبرو او چلند کې بدلون ته هم اړتیا ده.
د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو 1400 میاشتو کې د نړۍ له لورې په رسمیت ونه پېژندل شي. یو شمیر هیوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې د ښځو اعتراضونو او پر ښځو د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې هیڅ هیواد دې ته حاضر نشي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني. د دوحی د خبرو اترو په ترڅ کې طالبانو داسې وښودل چې دوی بدل شوي او سخت قوانین نه پلي کوي، خو اوس هماغه کړنې او حکمونه چې په افغانستان کې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ وه په تدریج سره پلی کېږي او ورځ تر بلې پر بشري حقونو فشارونه زیاتېږي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د سنا کاکړ تفصیلي راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام تاندې څنګه اوریدو ته رابولم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو الیک سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دې د مخپلو استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وی. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده. ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نور لیکانې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا همغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم یې سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانس یې هغوی ستاسو کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی هغو شانس نه وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړ معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا یو ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار وبنیو کی ترڅوس دا غټی تورسی بیا غ وخت ک غټی ترسیګل څومیاست ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیغه وخت کی د دته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زر کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال
کله چې د پیپوش او بیره پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شای دوی ته ګټ وکړي
کوم سړی کار پیل کې هغه کې شپګو میاشتو کې وکول شي پیسې وګټي خو هغه لک سمارټ کار وکي کول شي میاشت کې پیسې وګټي یعنی دا دقیق وخت نه ده چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي دا ستا په کار پورې اړه لري د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي لاغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي ویډیو مو کړي ایډیټنګ کړي هر کار پہ کولی شي په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي یو سر لیک ډېر زیات مهم دی تمنیل ډېر زیات مهم دی مثلا مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی دا غي ټیکس ډېر مهم دی چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ په ټوئیټر کې شیئر کړئ په نورو ځایونو کې شیئر کړئ یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټول مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیاغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي ک ځینې نورې لاري شاري هم شته
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنٹ میتھڈز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لاره دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کوي پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ